السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام ده د همورې چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي دې ټولنې ویلي د دواړو خو ترمنځ اوس نوي بدلون رامنځته شوی دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای دروان کال په لومړي او شپږ میاشتو کې یو پیزو سلو 15 کوچنیان په جګړه کې وژل شوی دي د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج د افیر پاول جونز ور احضار کړی دی او د نړیوالو پولیسو ادارې ویلي کوسوا دریم وار ناکامه سو چې په دې سازمان کې غړیتوب واخلي پوره خبر نو واوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې دروان کال په لومړي او شپږ میاشتو کې 115 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي د دې ادارې چارواکو ویلي چې دروان کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1500 کوچنیان زخمیان شوي دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل نن خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له 1945 میلادي کال راهیسې د نومبر 6مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي د سازمان په 1990 میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو په سرژنې کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د یووالي څرګندولو او د معلوماتو د خپرولو لپاره آسماني رنګ کالي واغوندي د لاند ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي چې تیر کال د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودیدلو او انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي د لاند ماین مانیټور په کلنی رپورت کې چې نن خپور سو ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتی وژل شوي یا زخمیان شوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي چې د قربانیانو حقیقي شمیر شایي تر دې ډیر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه ثبتېږي د ادارې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2003 تنه وو چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي او په دایکونډي کې یوه 10 نجلۍ وژل شوې ده د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل شوې نجلۍ د دایکونډي د مرکز نیلي د یو ښوونځي زده کوونکې وه ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې نجلۍ د کور او ښوونځي ترمنځ په لار کې حمله کړې خو هغوی لا نه دي پیژندل شوي په دایکونډي کې ډاکتران ویلي چې هغې ته غالبا په زور تیزاب ورڅښل شوی دي د دایکونډي پولیس وایي چې د پیشپاره څېړنې کوي د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د ورستیو خبرو په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج د افیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د خپل رول پړه د ډونالد ترامپ له ورستیو خبرو سره اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی داسې ګڼل شوی چې له دې سره به د امریکا او پاکستان سیاسي روابط لا کړکېچن سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډونالد ترامپ د غیر مواجه او غیر موثقو تورونو پر ضد خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان حکومت سره د میلیونونو ډالرو مرسته ځنډولې ده ځکه ترامپ ویلي چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی خود پاکستان صدر اعظم عمران خان عاجل جواب ورکړی او ویلي دی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د جګړې له امله 15,000 وګړي قرباني شوي او میلیونونه ډالر یې له لاسه تللي دي د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیرالبحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی ترامپ پرون پر ټویټر لیکلی چې امریکا باید اسامه بن لادن تر 2012 میلادي کال ډیر مخکې نیولای وای. اسامه بن لادن په دې کال د امریکا ځنګړو سمندري ځواکونو هم په پاکستان کې د هغه پاستوګنځای کې په نقشه کړه وای واژه. ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي موږ باید اسامه بن لادن ډیر مخکې لانیولای وای. ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې د متقاعد امیر البحر ویلیام مکراون پر کار انتخابونه کړي، خو د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمیر چارواکو د ډونالد ټرمپ د دې خبرو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. او د نړیوالو پولیسو اداره یا انټرپول وای کوسوا درې ورناکامه سو چې په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. انټرپول د کوسوا او نورو هیوادونو غوښتنلیکونه چې په دې سازمان کې د غړیتوب نیت لري په خپل څلور ورځنۍ اسامبلی کې چې په متحده عربي اماراتو کې جوړه شوې وه وڅېړلې. د نړیوالو پولیسو سازمان یا انټرپول یو سلو درې نوي غړي لري. د انټرپول غړو نن د کوسوا د غړیتوب په اړه راګیري وکړه، خو یوازې اتش په هیوادونو یې ملاتړ وکړ. هر کاندید باید د تایید لپاره له دریو دوه رایې واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د هڅو دوام دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی.
The EU continues to support an Afghan
leader. The European Union and the EU have announced the solid behavior of the Turkish government in the wake of the fact that the two countries have been part of the change in the world. The November 11th is the day when the Mashman of the Iwali was announced by the UN and the UN Security Council. The day is the day when the UN ګڼو ماشومانو ته په تیرو شپږو میاشتو کې مرګ ژوبله وختي او لا هم ماشومان له سختو کارونو سره مخ دي. یو ماشوم داسې وایي:
موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی، موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
دوهنیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچارونیز خبرونه د پروګرام په دویمه برخه کې واورئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کې راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامر ستمانا د سې شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تیره د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هم هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د د لاسوهونو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځیم. د امریکا د کانګرس نغړیو بیګاشپاله ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه وویل:
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیژ سره غوټه دی، او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لس کلنه جګړه زغملې ده. د ټرمپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کیدای شي دغه جګړه ختمه کړي. د دغه پلاوي سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په حق له د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که څه هم خاغلی تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وای جمهور رئیس ترامپ غواړي له یوې خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد سولې ته ورسوي، او له بلې خوا غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښایي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آریان یون آزادی راډیو ته وویل
غوښتنم دا ده چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چیرې د پارلمان غړو سره یې وکتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمه پر هیوادونو او پتیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړې او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست و هم اوریدل چې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته تللی افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې باید د سولې په موضوع هم له دوی سره خبرې وشي. دغه پلاوی دغسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون کابل څخه واشنگتن ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې واشنگتن ته په لار دی د یو مؤثر سفر څخه وروسته. هغه وویل چې له افغان چارواکو سره په پوره همغږۍ خبرې مخته وړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي شاوخوا لس ورځې په کابل او د سیمې پر نورو هیوادونو کې و. له طالبانو سره هم خبرې کړې دي او بیرته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په آخر کې ولیدل. اوس هم په همدې موضوع یو بل راپور ته راځو، خو د اروپایي اتحادیې دریس. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې هیر سره مرسته نشي کولای. دا چې څنګه په دغه راپور کې به واوري واسل وسال ریپورت جوړ کړي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغه اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه د دوشنبې پر ورځ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودی لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوال ټولنې لپاره د همکاري یو بل مهم فرصت بلل چې په وینا یې پکې به د اصلاحات او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کیږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بیلابیل اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مڼې ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمی وایي چې د اروپایي اتحادیه سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کوم مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیه دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشاله وساتي، هم افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې کوم دي.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویناوې سړین لمخې د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ ماشومان وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکو ادارو هم ویلي چې 1390 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جنگ جګړو له امله شاوخوا 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په جنگ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف یې 3 کلن کمپاین پیل کړی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو په مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکي وګړي ته زیان وانه وړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوب لا اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې ماین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د 13 کلونو شان ماشومانو ته درانه تلفات ووختل. د بشر حقوقو د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرګزی د روان المریز کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نویم کال د حمل تر سملې اخره پورې متاسفانه د 1292 واقعې د ماشومانو په اړه سبسیدي دي. د بشر حقوقو په خپل وخت مستون کې چې په دا کې د یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1340 دا ټپیان دي. یادا د شپږو میاشتو ممکن تر اخره د کال پورې دا شمېره ډوره لوړه شي.
خغلی ببرګزی وایي ډیری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړې توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روحید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ماشومان نو وژل شي او اته وخت باید دولت ماشومان ته توجه وکړي. موږ وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب دی. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو لامل په همدې وخت کې 313 ماشومان وژل شوي او 920 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومان ته ټکان ورکوونکي او د اندېخنی وړ تلفات اوختی دي. د دغه بنسټ مسول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه په دې ورستیو کې د ملکی وګړو په مرجوبل کې د خزو د ماشومانو نګاپم د 3 اکتوبر میاشت کې موږ د پلټنو پر اساس، موږ د ریپورټونو پر اساس باندې تقریبا اویا ماشومانو زخمیان شوي او ژوند یې له لاسه ورکړو.
خاغلی تسل همداشان وایي چې څو ځلې د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی او اوس هم د جګړې لښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړي او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي. په دغه جرګه کې د بشري حقونو کمیسون رئیس فوزیه کوفي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو ژوند ته جدي پام وکړي. دوایی لبد مرغ لیو لوری په انتحاری حملو او چاودنو کې ماشومان وژل کیږي، لبلوری له شاخه کارونو لاندې ور باندې جنسي تجاوزونه کیږي، خو تر اوسه هم حکومت نه دی توانېدلی چې د ماشومانو لپاره یو محافظتي سیستم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې اوس هم په افغانستان کې ماشومان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه موسسې ویاند مریم عطای وای دوی په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او لا هم دغه هڅې له افغان حکومت سره په همغږۍ جریان لري. مېرمن عطای د دغه موسسې له برنامو د کمپاین یادونه کوي چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پیل شوي دي.
دا کمپاین په افغانستان کې د دریو کلونو لپاره دوام لري. موږ ملي خبرې اترې چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې پیلوو، تاسو باید د ټلویزیون له لارې وګورئ. موږ له حکومت سره کار کوو، هغه پالیسي چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د تقویت لپاره جوړه شوې ده عملي شي.
هغه لیتای وای د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د جګړې ښکېلې خواوې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او د جګړې کنوانسیونونه مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته پام وکړي.
د ماشومانو په اړه باندې مو ریپورت واورېد چې په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دفاع وزارت او نورو امنیتي ادارو ویلي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په خاص توګه د ماشومانو ژوند خوندیتوب ته دوی پام کوي. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په همدې مناسبت یو بل تفصیلي راپور هم لرو. له افغان ماشومانو د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښمنې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په جګړه کې ماشومان کاروي. د افغانستان د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونه مني چې مخالف وسلوال د ماشومانو په مټ بیلابېلې ترګریزي حملې او ځانمرګې بریدونه کوي، خو د مخنیوي لپاره یې د هڅو خبره کوي. تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
لا یمنی می لسی زیرا په دی خو په افغانستان کې د جګړو په لیکو کې د لسګونو ماشومانو پر کارولو اندېښنې شته. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل، د دولت ضد وسلوالې ډلې او د محلي پولیسو په لیکو کې له افغان ماشومانو کار اخیستل کیږي چې د ماشومانو د حقوقو نقص بلل کیږي.
جګړو په کارخو کې د دغه سر عمر ځوانانو نه ګټه پورته کیږي او همدغه سي د دولت په لیکو کې چې کوم دي، خاص کر په محلي پولیسو کې هغه ته هم دغه سي د کم عمر ځوانان ډیر زیات سوکیږي او حتی په ملي پولیسو کې کیږي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو یا کم عمر ځوانانو شتون ردوي، خو دا مني چې مختلف ترهګري زیړلې له افغان ماشومانو د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه ما از چندی بهتر
له بدمرغه لیبی مدیر په دی خو شاهدانو چې بلابیل تروریستي ډلې له افغان ماشومانو نه په غټنې په مدرسو تعلیمی مرکزونو کې دوی جګړو ته هڅوي چې دا ټول جنگي قوانینو سره په خلاف او د بشري حقوقو پر ضد دي. تل مو هڅه او ټینګار دا دی چې د هغو مدرسو چې د ماشومانو ترهګریزو فعالیتونو مرکزونه بلل کیږي مخنیوي وسی او وتړل سي.
تر دې وړاندې هم د داعش، طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د افغان ماشومانو راپورونه خپاره شوي دي. تیر کال د داعش له لوري داسې یوه څو دقیقې ویډیو خپره شوه چې دوه ماشومانو چې یو یې 1 کلن او بل یې 12 کلن و، بل ماشوم اعدام کاوه. او پر یو بل ویډیو بیا چې لس دقیقې و د ماشومان لوري پر یو ځوان د توفنګچی ډزې کېدلی چې د خبرو شو ویډیوګانو د غنو خلکو اندېخنی راو پرولی انګیرنې دا دي چې د دولت ضد وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې ځکه ماشومان جذبوي چې ماشومان پر دینی مسایلو پوه نه وي د جګړې او مبارزې پر قواعدو یې سر خلاص نه وي او له بشري حقونو خبر نه وي او هغه وسلوالې ډلې چې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي غواړي وښيي چې په افغانستان کې موجودیت په پراخه کچه شتون لري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره چې د ټول هیواد په کچه په 22 ولایتونو کې د افغان ماشومانو د ساتلو او روزنې لپاره له شپېته زیات روزنتونونه راجستر دي چې له شمېره یې 22 دولتي او نور خصوصي دي دغه وزارت وایي په روزنتونونو کې ورسره داسې ماشومان هم ساتل کېږي چې د جګړو له کرښو راګرځول شوي دي د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزي ازادي راډیو ته وویل
داسې ماشومان و ځانمر دوه بریدونو ته غوښتل چې چمتو سي یا غوښتل چې برید وکړي بېرته پښېمانه شوي دي مونږ ته نه ساتنه کوو او هغوی له موږ سره دي او تر څو پرې سه خپل یو ښه راحت او ارامه ژوند ته مخ بیسي
د افغانستان د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د ټول هیواد په کچه تر 3000 زیات بنسټونو د ښځو او ماشومانو په برخه کې جوازونه ترلاسه کړي دي خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن د ماشومانو د ملاتړ پر نورو ادارو او حکومت نیوکه کوي چې هغه ډول چې لازم ده د ماشومانو په برخه کې کار نه دی کړی او د دوی په نوم اخیستل شوی پیسې هیف مل شوی دي په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن ویان دی مریم عطایی له ازادي راډیو سره هغه ارقام او لاملونه شریک کړل چې د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړای دی په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم فقر روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی د 3.1 میلیون ماشومانو له ښوونځي پاتې کېدل په واټونو کې د 2.1 میلیون ماشومانو کار کول هغه څه دي چې خی افغان ماشومان له څومره کړاوونو سره مخ دي یو اونۍ وړاندې د افغانستان ولسی جرګه کې هغه قانون هم تصویب نشو چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو له خبرګون سره مخ شو وختنی دا دي چې د حکومت لوري باید داسې تګلاره برابر شي چې له مخې د افغان ماشومانو په ژوند کې بهبود رامنځته شي اټکلونه دا دي چې ګڼ افغان ماشومان په قانونو او واټونو کې په سختو کارونو بوخت دي چې ډېر کله د اقتصادي ستونزو له کبله ورانکارو کارونو ته اړ ایستل کیږي چې سرحدي تر ځان مرګ بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو رسیږي په همدې ترهګریزو ډلو کې آن جنسي تیری هم پرې کیږي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو سره په جګړه کې هڅه کوي چې جنگي قوانین مراعت کړي او په جګړې زولیکو کې د ماشومانو له کارونې مخنیوي وکړي د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
خپل د دفاع وزارت په لیکو کې خوشبختانه چې قانوني سنې پوره کړي هغه جلب او جذب کیږي نه یعنی دفاع وزارت په دې برخه کې ټولو اسلامي او همدارنګه افغاني او همدارنګه بشري ټولو قوانینو تجمن دی په دې برخه کې چې د اجرات هم کړو خوشبختانه موږ د ماشومانو د استفادې داسې کومه پیښه هم نه لرو د دفاع وزارت
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ټینګار کوي چې حکومت د ورته پیښو مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي ځکه د جګړې شدت دومره تیز نه دی چې د ماشومانو د شاملېدو اړتیا پیدا شي برعکس په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل جګړه زیاته او د ټولو قوانینو خلاف چاره ده فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
مور جنگ نه غواړو مور سوله غواړو مور ویرانی نه غواړو مور آبادی غواړو مور جهان نه غواړو مور علم غواړو مور توپک نه غواړو مور قلم غواړو مور غم نه غواړو مور خوشحالي غواړو
په بخښنه سره ازادي رادیو ته غوښتل په یمن کې د اوربند چنګیدو د هڅو په ترڅ کې د ملګر ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړلیک مساویده ویشل شوې چې د جګړې لخیل خو او غواړي سمدستي د یمن په بندري خار هدايده کې چلو څو ورځې رئیس د درنو نخته شاهد دی اوربند وکړي په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په مساوده کې چې د بریتانیا له خوا پرون دوشنبه د دې شورا پر 15 دایمي او موقتی غړو باندې ویشل شوی په یمن کې د جګړې لخکې له خوا غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې اترې پیل کړي د پریکړلیک مساوده همدارز لخکې لوړ خونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د لمنځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدامات وکړي دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بيولای دی د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپی خبري اژانسونو ته رسیدلې د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د یمن له حکومت څخه چې نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار خدای د شاوخوا سیمو کې د اوربند لټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان د سوداګری توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو او بوتلو درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندر اتکا کوي چې په سلو کې اویا لارې بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې شاوخوا سیمې په وروستیو کې درنو حملو او هوایي بریدونو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په مسوده کې د غراز د جګړې ښکېلو اړخونو ته دوه اونۍ وخت ټاکل شوی چې د بشري مرستو رسولو په لاره کې ټول خنډونه لرې کړي. د پریکړې لیک دغه مسوده پر دې سربیره چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سعودي عربستان او حوثیانو ډېر فشارونه راوړي، د یمن د کم ارزښته شوي پیسې د پیاوړي کېدو او دولتي مامورینو ته د تنخواو ورکولو لپاره د دې هېواد له اقتصاد سره په پراخه پیمانه د بهرنیو اسعارو د تزریق غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د لن ماین مانیټور په نوم اداره وایي تیر کال د ټولې نړۍ په کچه د ماینونو نه چاودیدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي. دغه ادارې په کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي چې 2300 کسان په افغانستان کې تیر کال په ماینونو الوتی یا وژل سوي یا زخمیان سوي چې تر نیمه یې زیاتې کوچنیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان په لومړیو شپږ میاشتو کې 145 کوچنیان په جګړه کې وژل سوي. د دې ادارې په وینا د دې کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1200 زخمیان سوي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ور احضار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د اوسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه د ډونالډ ټرمپ له وروستیو خبرو سره خپل اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی. او د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مک راوین انتقاد کړی او یو اربیا ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو اشتباه کړی چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروز عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډله نن د سبروټو کپ په پایلوبه کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې تر دې وړاندې و لوبي کړي او ټولې ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون د مسولینو په خبره افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په لوړ مورال سره میدان ته ښکته شي او د بریا جام به د افغانستان په نوم کړي. ټاکل شوی چې سبا د ټیټن یا لسوریزو لوبو دوهم پړاو سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې 14 افغان لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ د افغان لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو ترڅنګ په اقتصادي لحاظ هم دوی ته ګټور بولي. د کابل لوبغاړو د کنګفو لسم پړاو ټکنیزو سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د کابل لوبغاړو په دغه سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو د څلورو میډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ.